یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروال سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولد بسم الله د نظرواله کلي اوسیدونکی ده بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده عمران خان وړ مورز د اگست په 6 نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جکپور چارواکو ته ګواښونه وکړه بلورتا د پاکستان پوز وای د دوی دی و پوزي موټر د چپکی دو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور نور ټپيان دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو په سیمه کې د پوستي او مسول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوزي کاروان برخه و چې تر روانې دو لاندې شي به ورستا چپا شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمایز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی دا خبره د اوکراین د لوی سرنوالۍ دفتر پرون کړی ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګري ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران لسګنې او حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاءالله سکه له ډیر زیات ده پینځمانه لاسمانه شلمانه د سمغز مخز مطلب ار دیقان لاستر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واوري چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوډلې د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي افغان انجونی او خزې د محدودیت لړوړو غواخونو سره مخ دي د زده کړو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول ل شرعي محرم پرته په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه سې دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملی کړي او پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان جواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو او خزو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان جنو او خزې د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي د ملګرو ملتونو د ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسي له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کېدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور پنجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر خوای د هغوی د سولیزو اعتراضونو مخنیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړی ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوسمهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندینی وکیل لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ را پدې خوا د نجونو او ښځو د حقوقو په ګډون له انساني حقوقو بشمیره سرغړونه کړي.
حقوق بشری زنان کاملا صدمه دیده.
د ښځو بشری حقوقو په بشپړه توګه زیان لیدلی او د طالبانو لخوا د ښځو نږدې ټول حقوقونه او ازادۍ سلب شوی. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقوقو د نقض عاملان دي.
حقوق بشر دوستانه بین المللي است.
په طالبانو د نجونو او ښځو د حقوقو د سلب نیوکه تر دې کې چې د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکار نقض له امله د طالب مشانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقوقو موضوع ورانیدونکې بللې و.
ومریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ار سی ار په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي د ښځو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښون کیدی. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1300 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځ ته وزنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت ناوخته په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسي او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان مرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړي چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او د ته موکه ونه کړی شي چې نړیوال سفرونه وکړي. لږه نورسته دغه هیوادونو کې د جامع مدني کوم رګانون اورګانونه چې دی هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي. ولدی عمله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دیننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه وختونو ته جواب وایي او په طالبانو باندې سفری پابندانه ولګوي.
په خو به د طالب مشانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوه ده؟
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو رستي او پیخو د ظواهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسمو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړی مرحله کې شپږ مشران پریک دی او شپک اجازت سفر اجازت ولری خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ور کوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. ل پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوې. دا راپور درته لرو. وروسته ورزو اسلام آباد د خپل خبريالۍ حال اخلو. خو اوس ورزو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته. په افغانستان کې وروسته یو سیلونو نه یوازې لسګونه تنه مړ کړي، بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغېز کړی دی. تفصیل له اسمت سروانه اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه نړیدلي، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي لازمي مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستۍ سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د ورزګان او زابل ولایتونو سیدونکو وای هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
اوریدونکو په خبرونه کې د افغانستان نور مسائل هم وروسته راځي، خو اوس د گاوند او سیمه زینو موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړي ده. عمران خان ورم ورځ د اگست په شلمه نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپورو چارواکو ته ګواښونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي، له پرون راهیسې ویل کېږي چې هلته حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړي، وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه غدا دي چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لګشي بوړان دي په اسلام آباد کې چې کومالي محکمه ده، د اسلام آباد های کورټ هغه ته رجوع کړی ده. د دغه ثبت شوی قضیې چې تاسو ذکر وکړ چې ګواښنه کړې و په یو جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر دا غم رستیال او یو بل دلته قاضی و جج ده خزا زیبا پنامه هغه ته هم نو دغه رست بیا دلته د اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوی و. نو چې کله مقدمه ثبت شي د پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کیږي غار څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته دغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې دغه ضمانت واخلي. نو او نن داسې ویلی شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کیږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي هغه کړکېچ خوا چې د وړاندې نه موجود وو هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډۍ ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هره جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وایي، خو پاکستان کې یو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بې طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بې طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کی. او دا وایي چې عمران خان پرون تورو لګو چې دا د کسان چې نیول کیږي د پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تکبل کیږي یا د چې پرستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسمانی او جنسي دا درې لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تیر ورځ خو دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دامه چې کوم انتخاباتو کمیشن د ده پارټۍ خلاف او د خلاف کوم فیصلې په دې رسو کې کړي دي دا هغې خلاف هم دا هغې په شا باندې هم فوج دی. او لږه شیبه وړاندې د پی ټی آی یو ډېره مهمه مشره ده شیرین مزاری، هغې په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تیرې شپې په راولپنډۍ ښار کې تقریر او وینا چې وا نو هغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام،
یعنی حکومت یې پارولی دی په یو ډول په دې خپلو توندو نیوکو سره. پرون راهیسې ویل کیږي چې د عمران خان د کور شاوخوا سیمه بیخي پوځي ده، کلابنده ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته له لومې ورځې وروسته لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کیږي؟ آیا عمران خان پښې سپکې کړي او کنه لا هم حکومت نه دی توانېدلی چې وینیسي؟
دا خبره ستاسو درسته چې کله تیره شپه جلسه وشوه د راولپنډۍ، نو داسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسې بنیګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې پاک د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ د هغې ملاتړي د عمران خان غلطه رسیدلی مونږ هغه وخت کې داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کېدی شي ونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللی وي چې هلته د دوی حکومت دی، د پی ټی آی یا پنجاب ته تللی وي چې هلته د دوی د اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی، ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کېږي چې هغه یو غونډه برابرلې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو به کدي چې دا بیا
سره تاسو نه روسي جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډېره ډېره مننه، سلامات اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې چې هلته د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه تلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي د دغه امریکایي او اروپایي مشرانو په تلیفوني خبرو کې؟
بله مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اتمی موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تابع عدالت وکړه. خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اتمی برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه، او د دغه هیواد د زاپروژیا اتمی برېښنا کوټه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د خراس زاپروژیا اتمی برښنا کورته د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په ورستیو کې حمله شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حمله تور پوری کوي. د برښنا کور چې د اروپا تر ټولو ستر برښنا کورته پر اوکراین د روسیې د يرغل لومړی ورسو د روسیې په کنټرول کې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ وویل د روسی ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړی چې د اتمی انرژي له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اتمی انرژي پلټونکو د روانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپین ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اتمی خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپین ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډیره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
ډیره مننه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال بزګران د پستو حاصلاتو ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په واشنگټن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاری یو مقاله خبره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په جواب کې لیکل شوې ده. انصاری د جوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډسول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکرات پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړی مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جورنال کې د اگست په 15مه خبره شوی و، لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندې ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2013 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډسول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختري ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوند ډلو غړیو ته خوندې ځای وو. خو انصاری په خپل ځوابي مقاله کې لیکلي چې له افغانستان شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چار وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد سو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بله پیښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل سول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاته دي او همدومره شمېر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شاملې دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم وه چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشې سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چار وزارت یو ویاند ولي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 21,000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامل ده.
په کندوز کې د تیرو کلونو پرتلا سږ کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډیره ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 1000 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکتار ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی یې په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږ کال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خارج کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې ده سږکال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډېر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15000-15500 کوي. سږکال دغه پسته ده په 9000-9500 الا هغه آخري سطح 10000 د 10000 نه جګه شوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته او نور انشاءالله مال بیخي سږکال پسته بیخي زیاته شوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یې او بین المللي او تجارت داسې ځای نسله چې موږ دا مال واخو سارې دې کو وای شو خارج ته واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خانآباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پر غنده بلسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو ټیمونو اسلامي امارت نه داده چې د ارغنده د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه لال محمد غلیم بلاغ خبرې کوم. د غمی د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نسته او یاران ته راځو. هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویي مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هیڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. کار او غریبي نسته په افغانستان کې. تاریخ کښته نه بندې خلک به خدمت مشکلاتو سره مخ دي. دوی چراغل یو لاتر تیر په 1500 افغانۍ دي. یارات او د غورماش کرا 1500 افغانۍ وس درې نیم زره تر رسیدلې ده. یو درې لاتر غوړې 1500 افغانۍ تر رسیدلې. یو بوجي وړې وره سره 3000 افغانۍ ته خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زاسد الله وتک زابل ولایت شمرزول سوالي د وتک د کل خبرې کوم. مر زابل ولایت شمرزول سوالي د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې. خو موږ د هیڅ څوک توجه نه کوي. هیڅ مسوالای څوک توجه نه کوي. زموږ د غوډ کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټوله له خاورو سره خاورې کوي. نو مال لوړ کوم مقامات زغدا سوال زموږ زابل ولایت شمرزول سوالي ډېر توجه کوي. آزادۍ اډو میره د ما پیغام نشه.
آزاد زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه د غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي. زیات کورونه او باغونه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. دا خلک ټول زیانمن شوي دي. د دې د خوا څخه یو احاط راغلی و، خو صرف یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښې وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونه سي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.